بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایزانو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د سه شنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د تجدید میاشتې 9 ده، چې د 1444 قمري کال د ربیع الاول د 14 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 11 نیټې سره سمون خوري. ایزان وزالی اسقر عبیدی سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم، څو د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په سر کې د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمه او نړۍ نوې خبرونه به واورئ. بیا به د ایران په داخلي چارو کې د انګلیس د لاسوهنو او غلیمانه سیاستونو په هکله تاسو ته یوه سیاسي تفسیره وړاندې سي. ورپسې به هم د تلپاتې وږمې یوه تازه برخه واورئ، او بیا به هم د ایران، افغانستان او د وخت په تناسب سره د یو شمېر بهرنیو ورځپاڼو ځینې مطالب تاسو سره شریک کړو. له هغه وروسته به هم د فارسي د ژبې د لوی شاعر حافظ شیرازي د لمانځنې د ورځ په مناسبت یو ځانګړې خپرونه واورئ، چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parsaday.com/bs زموږ د ویبپاڼې درکړئ. وس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرون ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران دولت د محسا امینی په درملو د بندیز لګوونکو زړسوان دی او ملاتړ خندوونکې وباله. په ایران کې د اروپایي وادونو د سفارتونو له لورې د ویزې د ورکړې د بهیر د بندېدو خبر دروغ دی. د هند خارجه وزیر ویلي چې لویدیز وال د ډهلي په وړاندې د پاکستان پوځي دیکتاتور نظام ته ترجیح ورکوي، او پاکستاني رسنیو له لورې د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ترهګرۍ ډلې د یو قومندان د ټپي کېدو راپور ورکول شوی. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویاند وویل چې هغه نایابه درمل چې مهسا امینی کارولې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د بندیزونو د عمله په زحمت سره او هیواد ته واردېدلې. په ایران کې د میرمن مهسا امینی د مړینې په پلمې سره وروستي بلواوې یو ځل بیا د دې سبب سو چې د ایران د اسلامي جمهوریت بهرني دښمنان د هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او د بلواګرو د لمسون په موخه له دې مسلې څخه اوزار استفاده وکړي. د ایران د حکومت ویاند علي بهادوري جهرمی د لویدیځوالو بندیزونو او لاسوهنو ته په اشاره سره وویل هغه درمل چې مهسا امینی استعمالولې د امریکا د بندیزونو د عمله په زحمت سره پیدا کېدل، امریکا او اروپا د بشري ضد اقداماتو په ترسره کولو ایران ته د درملو د راتلو مخنیوی کوي، د ملاتړ ادعا نشي کولای، دا یو خندوونکې ادعا ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د اقتصادي اړیکو مرستیال د تهران او مقصد ترمنځ د سوداګریزو هوکړو د تعقیبونې په موخه عمان ته تللی دی. د ایران د خارجه وزارت د اقتصادي اړیکو مرستیال مهدي سفری په دغه سفر کې د عمان له چارواکو سره به د ترانسپورټ، پانګونې، ترانزیت او د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په اړه سلامشورې وکړي. ټاکل سوی ده چې سفری د عمان د مرکزی بانک له مشر طاهر العمری، د پانګونې د سازمان له مشر عبدالسلام مرشدی او په خارجه وزارت کې له خپل سیال شیخ خلیفه الحارسی سره وویني. په تهران کې د فرانسې سفارت اعلان کړی چې دا خبر څو فرانسه او نورو اروپایي وادونو ایراني وګړو ته د ویزو ورکړه بنده کړي یو لوی دروغ دی. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنانی چافی په ټولنیزو رسنیو کې د اروپایي هیوادونو له لوري د ایران په وګړو د ویزو د بندېدو په اړه د خبر په ځواب کې ویلي، که په دې زمینه کې هره داسې پابندي رامنځته کوونکی اقدام ترسره سي او رښتیا وي، یو نه قبلېدونکی اقدام به وي. په ایران کې د مسافرتي آژانسونو د اتحادیه مشر حرمت الله رفیع په دې وروستیو کې ویلي وه چې په تهران کې د ځینو اروپایي هیوادونو سفارتونه په ځانګړې توګه د شنګن د حوزې هیوادونو د رسمي لارسونې پرته د ویزو د منظورولو بهیر یې درولی او ایراني وګړو ته د شنګن ویزې نه ورکوي. له دې خبر وروسته د فرانسې سفارت او د جرمني او پولنډ هیوادونو اعلان وکړ چې ایراني وګړو ته د ویزې د ورکړې بهیر له کوم خنډ پرته د معمول سره سم دوام موندلی دی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریکی طالبانی پاکستان د ترهګری ډلې قومندان مولوی عبدالله د افغانستان په ختیځ کې ټپي سوی دی. د پاکستانی رسنیو له راپور سره سم د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې په یو برید د تحریکی طالبانی پاکستان یا ټي ټي پي ترهګری ډلې یو جګپوړی قومندان سخت ټپي سوی دی. تریبیون ورځپانې تېره ورځ په خپل راپور کې لیکلي وه چې د مولوي عبدالله موټر د کونر په مروره سیمه کې له بمې چاودنې سره مخامخ سوی دی. د راپور په بنیاد د هغه دوه ساتونکي هم ټپیان سوي او یو عام وګړی هم وژل سوی دی. عبدالله پخوا د باجاور سرحدي ولسوالۍ قاضي و او د ګڼو سیمه ییزو لانجو په هواری کې رول لوباوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پاک له په خپل وروستي راپور کې ویلي وه چې تحریک طالبانی پاکستان ډله په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالو تر ټولو ستره برخه جوړوي چې شمېر یې 3000 کسان ته رسیږي. خو په افغانستان کې طالبان د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل هیواد کې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د غړیو د شتون او د فعالیت په هکله د اسلام آباد ادعا رد کړې ده. د طالبان د حکومت د قانون وزارت له ترکمنستاني چارواکو څخه غوښتي چې د قانون وزارت ته دې د پروژې د ټاپي د پروژې د پیل پلان برابر کړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت یو جګ پوړی پلاوی ترکمنستان ته لېږلی څو د ټاپي د سیمه ییزې ګازي پروژې په اړه خبرې وکړي. یاد پلاوی په ترکمنستان کې افغانستان، پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین پروژې یا ټاپي له مسؤلینو سره کتلی دي او د دې پروژې د پرمختګ په برخه کې د ترکمنستان د کاري پلان د وړاندې کېدو غوښتونکي سوي دي. د ترکمنستان د ګازو د انتقال د پروژې د پیل او جوړولو چارې په 2014 میلادي کال کې پرانستل سوي و په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو د عمله درېدلی دی. په افغانستان کې د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته د پاکستان رسمي سرچینو اعلان وکړ چې آسیایي بانک چې د دې پروژې یو له اصلي مالي ملاتړو څخه دی د ټاپي پروژې تمویل بند کړی دی، ځکه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی. خو د طالبان د بهرنۍ چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم رسنیو ته ویلي چې د طالبان او ترکمنستان چارواکو په نږدې راتلونکو کې د ټاپي پروژې د عملي مهالویش په جوړولو هوکړه کړې ده. د طالبان د قانون وزارت هیئت ادعا کوي چې په دغه سفر کې د ترکمنستان له چارواکو سره په هرات ښار او دغه ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د ګازو د ویش د شبکې د طرحې، مصرف او تاسیس په اړه هم بحثونه کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر د دې په بیانولو چې امریکا او لویدیځې هیوادونو د پاکستان پوځي دیکتاتورۍ ته ترجیح ورکوي، په هند باندې د وسلو له خرڅلاو څخه د لویدیځې هیوادونو په مخالفت باندې سختې نیوکې وکړې. د بایدن دولت په دې وروستیو کې ټریزم سره د مبارزې تر عنوان لاندې پاکستان ته د ورکړل سوي اف شپارس جنگی الوتکو لپاره د مرستو 450 میلیون ډالریزه بودیجه ځانګړی کړی ده. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر له خپل استرالوی سیال سره تر ملاقات وروسته په یو خبري غونډه کې له روسیې سره د هند تاریخي پوځي اړیکو څخه ملاتړ وکړه. هغه هند باندې د وسلو پوځي سامان آلاتو له خرڅلاو سره د لویدیځو او د امریکا له مخالفت څخه په نیوکې سره وویل، موږ به روسیه سره خپله دفاعي اړیکې وساتو، مسکو سره اړیکې د هندوستان ګټې تامینوي. هغه زیاته کړه، موږ نه یوازې د ګټو په خاطر بلکې په تیر لسیزو کې هند ته د لویدیځو له لورې د پوځي سامان آلاتو د نه پلور د امله زموږ د روسیې وسلې او پوځي سامان آلاتو دیپوګان وده کړې ده. په اوکراین باندې د روسیې له سختو هوایي بریدونو وروسته د برتانیې لومړی وزیر د ناتو د پوځي تړون د مشرانو د غونډې د جوړېدو غوښتونکی سوه. د ارنا له راپور سره سم د برتانیې د لومړی وزیر دفتر په یوه اعلامیه کې اعلان وکړه چې لیز تراس به د جی اووه د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې دغه غوښتنه مطرح کړي. اعلامیه کې راغلی د برتانیې لومړی وزیر ځکه دا غونډه راغوښتې ده څو د روسیې سره په مقابله کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو له کلکې ارادې څخه ډاډمن سي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیې لومړی وزیر څو ساعته وړاندې هم د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په تماس کې په کیف باندې د روسیې د وروستیو بریدونو په غندنې سره له اوکراین څخه د انګلیس په ملاتړ تاکید وکړ. په واشنگتن کې د روسیې سفیر کیف ته د امریکې له لورې د وسلو لیږدول ته په اشاره سره امریکا د رواني جګړې له لورو څخه وباله. د روسیې سفیر اناتولی انتونوف تیره ورځ په یو بیانیه کې اعلان وکړ چې اوکراین ته د وسلو د لیږدولو په هکله د امریکا د ولسمشر ویناوي دا موضوع ثابتوي چې واشنگتن د رواني جګړې برخه اخیستونکې ده. انتونوف همدارنګه جوته کړه چې اوکراین سره پوځي مرستې، استخباراتي او روزنیز ملګرتیاوي د جګړې دور د پراخېدو او د ناټو او روسیې ترمنځ د نښتو د خطرې د زیاتېدو سبب ګرځي. په واشنگتن کې د روسیې سفیر د خبرداري په ورکولو سره د امریکا او د هغه د ملګرو څخه غوښتنه وکړه چې له سرو کرښو څخه وانه وړي. د امریکا ولسمشر بایدن تیره اونۍ له خپل اوکراین سیال ولادیمیر زلینسکي سره په تماس کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به اوکراین د وسلو د لیږدولو بهیر ته دوام ورکړي او دغه هیواد ته پرمختللي دفاعي سیستمونه بواستوي. لاغه نو وروسته چې اوکراین د کریمیا او روسیه ترمنځ په پوله باندې ځان مرګي برید وکړ، مسکو په ځواب کې د اوکراین د پلازمینې په شمول په یو شمېر ښارونو کې په پوځي مرکزونو او بیخبناو باندې د برید حکم وکړ. پوتین هم دا راز د امنیت شورا له غړو سره په غونډه کې خبرداری ورکړی چې که اوکراین د روسیې ضد ترهګرو بریدونو ته دوام ورکړي نو د روسیې له سخت غبرګون سره به مخامخ سي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتنه کړې چې یوازې د موثقو او کره شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته ور وسپاري. د طالبان لخوا په خپره سوې اعلامیه کې راغلی چې هیبت الله خونزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي چارواکو سره په غونډه کې دا خبره کړې ده. اعلامیه کې ویل شوی چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبان د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه سوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني یا یې شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یو نامه وویل هغې ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران صحرایي محکمه کې وژلي دي. دا خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
زنو د پروګرام په لغشې بوکې مو پام راوړم یوې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی په ایران کې د برتانیې د لاسوهنو دوام. په ایران کې د برتانیې سفیر د تیرو دریو اونیو په موده کې د دریم ځل لپاره د انګلیس له خپل سري بندیزونو وروسته د ایران خارجه وزارت ته راوغوښتل سو او ورته وویل سو چې ایران د متقابل اقدام لپاره خپل حق محفوظ کړي. د برتانیې دولت په ورستیو بلواو کې له لاسوهنو وروسته د دوشنبه په ورځ د ایران د اخلاقي امنیت په پولیسو او څو جکپورو امنیتي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. د برتانیې د حکومت له دغه اقدام څخه وروسته په تهران کې د دې هیواد سفیر سایمون شیرکلیف د خارجه وزارت له لورې احضار سو او ورته وویل سو چې ایران د لندن لاسوهونکي اقدامات په سخته ټکو سره غندي. د لندن له لورې په فارسي ژبو خبرېدونکو رسنیو له پروپاګاندا وروسته شیرکلیف د سپتمبر د میاشتې په 24مه او د ایران د کورني حالاتو په برابر د برتانوي چارواکو د لاسوهونکو خبرو وروسته د اکتوبر په 15مه د ایران خارجه وزارت ته راوغوښتل سو او د تهران سختې نیوکې ورته وړاندې شوې. د ایران په ځینو ښارونو کې له هغه بلوا وروسته چې اکثره د لویدیځوالو په لمسونو او د غولېدلو عناصر له لورې دوام پیدا کړي، لویدیځ هیوادونو من جمله امریکا او برتانیا یو ځلې بیا د بندیزونو په سختولو او د ایران په کورنیو چارو کې په لاسوهنې سره نامنیو بلواو ته د لمن وهلو لپاره هڅې کړي او هم یې غوښتل چې له دې لارې د ایران په حکومت باندې د سیاسي فشارونو په زیاتولو سره ځینې امتیازات ترلاسه کړي. البته انګلیس د ایران په وړاندې د مختلفو دسیسو په عملي کولو او لاسوهنو کې اوږده مخینه لري، چې یوه وتلې بېلګه د ایران د 1988 لمریز کال ولسمشریزې ټاکنې وې. تر دغه ټاکنو مخکې برتانیا تهران ته د نوي سفیر سایمون ګس په لیږلو سره هڅه وکړه چې په ټاکنو کې رول ولوبوي. ترلسمې ولسمشریزې ټاکنې وروسته په تهران کې د برتانیې د سفارت پورې اړوند نیروګانو د لندن په لارښوونې سره داسې یو موضوع کې لاسوهنې پیل کړې چې هغه د ایران کورنۍ مسله وه. د لومړي ځل لپاره د برتانیې د سفارت څو محلي کارکوونکي ونیول شول او دوه برتانوي ډیپلوماتان هم له ایران څخه پسې واخیستل شول. په وروستیو اونیو کې هم د برتانیې دولت د لاسوهونکي سیاست په غوره کولو په ایران کې له بلواګر څخه ملاتړ کوي او په دې لړ کې له بندیزونو رسنیو او سیاسي اوزارونو څخه کار اخیستی دی. دا په داسې حال کې دی چې برتانیا په دې موده کې حتی په لندن کې د ایران د ډیپلوماتیکو دفترونو د امنیت په تامینولو کې هم په خپله وظیفه عمل نه ده کړی او د پولیسو د بېغورۍ په نتیجه کې په لندن کې د ایران په سفارت باندې څو ځلې بریدونه سوي دي. په انګلیس کې د سیاسي چارو کارپو ډیوډ میلر د ایران په وړاندې د لویدیځو هیوادونو د وروستیو دریځ نیونو په هکله وایي، اصلي خبره دا ده چې هغوی په ایران باندې د بندیزونو د سختولو لپاره پلمې لټوي. په دې خاطر یې په ایران کې بلواو ته لمن وهل. د برجام د اټمي مذاکراتو مخالفانو هم چې د خبرو اترو د بهیر د ړنګولو په لټه کې وه، له دغه مسلې څخه په ګټه اخیستلو سره د ایران د ګوښه کولو هلې ځلې وکړې. د برتانیا او د نورو لویدیځوالو دغه لاسوهونکي او بندیزونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران اسلامي جمهوریت نظام په ځلونو د هر ډول فشار او لوبو پاکله هغوی ته خبرداری ورکړی دی او همدارنګه تاکید کړی دی چې د لندن له لورې خپل سر اعلان شوي بندیزونه د ایران لپاره هیڅ اهمیت نه لري او ایران اوس هم د متقابل ځواب لپاره خپل حق خوندي بولي. د سیاسي تفسیر پای. په دغه شیبو کې به هم د تلپاتې وژمې یوه تازه برخه واورئ او له هغه وروسته به د ایران افغانستان او د وخت په تناسب سره د یو شمېر بهرنۍ ورځپاڼو ځینې مطالب سرمقالې او خبرونه تاسو سره شریک کړو او له هغه وروسته به هم د فارسي د ژبې د لوی شاعر حافظ شیرازي د لمانځنې د ورځ په مناسبت یوه ځانګړې خبرونه چمتو کړې ده چې د دې خبرونې په وړاندې کېدو سره به مو د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی.
تلپات خوشبویی. ګلونو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د تلپاتې وږمې په پروګرام کې مو د مختلفو مذهبي او معرفي موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علي خامنوي ویناوې درته وړاندې کوو. د دې برخې یو دیرشم پروګرام د شیطاني مکرونو په شان خندونو شتون له الهي سنتونو ګڼي، او د دې په مقابل کې پر دغو خنډونو د برلاسه کېدو لپاره د خدای وعده هم له الهي سنتونو معرفي کوي، په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولري. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی تاسو ته وړاندې کوم. عزیزانو، دا ټول خنډونه د الهي سنتونو برخه دي. د دغه خندونو او موانع شتون تصادفي نه دی، دا الهي سنت دی، یعنی حرکت او هڅه له خند سره مخامخ دی. کنه وای جهاد به بیا هیڅ معنی نه درلودله. په ټولو الهي بلنو کې د انسانانو او پیریانو خندونه موجود وو. په بل آیت کې فرمایي پر ټولنو کې د ننه داسې پرګنې چې وجود یې د فساد او مکر سبب و، دا د سنتونو برخه دي. یعنی هیڅکله پیغمبرانو نه دي ویلي چې موږ هغه وخت چې لاره صفاوي او خاندونه نه وي ډګر ته کیږو. نه، په همدغه فضا او په ډیرو سختو ډګرونو کې هغوی د عمل ډګر ته شول، لکه اسلامي جمهوریت او اسلامي انقلاب. خود دې په مقابل کې الهي سنت هم دا دی چې که نبوي حرکت او الهي حرکت چې مستاق اسلامي انقلاب دی، خپل کار ته دوام ورکړي او جاری یې وساتي، په دغو ټولو خندونو بریالی کیږي. ډېرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
روت پانو ته کتنه
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې شپو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
لنننی مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیم. په پیل کې درته د تهران او ورپسې که وخت ونو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو به ځینې مطالب شریکوو. نو هیله ده چې تر پای راسره ملګرتیا وکړئ.
تهران ایزانو دا هم دا تهران چاپ کیهان او رسپلان چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکلی چې اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله لزما سید علی خامنه ای د ورزشکارو شهیدانو لامیندو د دغه څنګه د شهیدانو د کانګرس لا چاروالو سره په کتنه کې د وګیا سومبلی د میاشتې په شلمه نیټه تر سره شوې ده او پروند دغه اورګان په مرکز کې خبره شوې ده روخانه کړی ده چې حرفه خو لویدیز کلتور ممنه دا ډیره دا بیا خبره ده چې نړیوال اتلان خپل میډالونه د شهیدانو کورنیو ته ډالۍ کوي چې له مانویت او سرشیندنې ډکه چاره دا واحد وستایل شي. ورسپانه په دوام کې لیکي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په یوې زوراورې چاودنې کې د کریما پول د یوې برخې له نړۍ د ورسته د اوکراین ولسمشر زیلنسکي د کیف په ځینو برخو د روسیې له سختو بمباریو ورسته تور لګولی چې روسیې د موږ په بشپړه نابودولو پسې ده. د انګلستان یوه ټولن پیژاندي او د سیاسي چارو کارپوه ډیوډ میلر پر ډاګه کړی دا چې د ایران په بلواګانو کې بهرنۍ ترهګرو ډلګې لاس درلوده. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي مرستیال شیخ نعیم قاسم ویلي چې په هر هغه جنگ کې چې وبشي د پرسنستانو بریالي کیږو. د دې وسته چې شمالي کوریا دغه هیواد پوسټ د تاکتیکی ایټمی یونټ لا خوا د وی مانورې تر سره کې دا خبر ورکړ. دغه هیواد رسمي خبری اژانس د جنوبي کوریا امریکا د مورچلو پر ضد ایټمی تاکتیکی وسلو څخه د استفاده ورتواله تایید کړ. د عراق د شیعانو د ستر ائتلاف غغملا چوکاټ په دغه یواد کې د ملي حکومت له جوړولو سره د مرستې په باب د درستو سیاسي ډلو ټپلو ترمنځ د خبرو اترو او موافقې لپاره د خبرو اترو تر سره کې د لپاره چمتواله اعلان کړی دی او د مصر رسنیو راپورټ ورکړی چې د عربستان آل سعود رژیم د لسو مصرانو د اوږدې مودې د بندي کې د فرمان صادر کړی چې د کلتوري غونډې د تر سره کې دی منظم کړی و.
عزیزانو دا هم د تهران چا په ابرار ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکلی حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د ورزشکار او شهیدانو د درنښت د کانګرس له چاروالو د ورزشکار او شهیدانو لمیاندو سره په کتنې کې ویل دینی مسلو او جهادي فعالیتونو ته د ورزشکارانو پابندي ډېرې اجتماعی او مانوی اغیزې لري. ورسپانې په دوام کې لیکي د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د هوایی ځواک قومندان سردار واحدی روښانه کړی ده له هر ډول بهرني ګواښ سره د مقابلې لپاره هر وخت تیار یو او غاښ ماتونکي ځواب به ورکړو. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویاندوی ناصر کنانی هم ویل د ایران کارچار هم هغه راز د جامع نړیوالې اټومي موافقې د خبرو اترو لارې ته پابند شونه دی. د ایران او څلور جمعیوی ډلی ترمنځ په اټومي خبرو اترو کې د ایران د مرکزی ټیم مشر او مرستیال خارجه وزیر علي باقری کنی په یو لړ څرګندونو کې ویل که اروپایي اتحاد په هر زمینه کې د ملګرتیا ټاکنه غوره کړي نو د ایران مثبت خبرګونه تمه کولای شي. د ایران د صنعت او قانونو او تجارتي چارو وزیر سید رضا فاطمی هم ویل په کال کې د درملیزو صنایعو په برخه کې تر 500 میلیون ډالرو پورې صادرات لرو او دغه اندازه تر 2 میلیارد ډالری ارزښت پورې در رسولو امکان هم شته. د امریکا ولسمشر جوزف بایدن او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتن په تلیفوني خبرو اترو کې پر روسیه د دباو لپاره د بندیزونو او اوکراین سره د پوځي مرستو په باب په خبرو کې ټینګار کړی. له روسیه سره د اوکراین د حدودو یو ځای کېده هیڅکله هم نه منو. د ترکیه خارجه وزیر چاوشوغلو په یو لړ څرګندونو کې په ډاګه کړی ده له مصر او اسرائیلو سره د اړیکو عادي کېده بهیر دوام لري. د سومالیا د پوځ په یو لړ عملیاتو کې د الشباب ډلې کابو 200 کسان وژل شوي. د تایوان ولس مشر تای اینګ اون ویل له چین سره جنگ مطلقاً کومه ټاکنه نه ده خو خپل دفاعي توان پیاوړی کوو. د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت د لوړپورو چارواکو او د امریکا د استخباراتي ادارې او خارجه وزارت لوړپورو چارواکو په قطر کې سره مخامخ خبري اترې او ځینې موافقې هم تر سره شوي.
ایزنو دا هم دا تهران چاپ رسالت ورسپنا چه لیکی دا ایتمی انرژی د نړیوال اجانس مشر رافائل گروسی په خپل ونوی راپورت کې ویلی چې ایران د یورانیم د پخولو بهیر د شپږم ماډل سانتریفریجونو په کارولو سره چې پام دا ورستیو کې په نتنز ایتمی ریاکټر کې لګول شوی دی پیل کړی دی. ورسپنا په دوام کې لیکي چې په ایران کې د انګلستان سفیر یو ځل بیا په ورستیو بلواګانو کې د انګلستان د رسندیو او ځنو اورګانو د لاسوهنې په اړه د ایران خارجه وزارت ته وختل شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال محمد مخبر په لور سرګنور کې ویلي چې د ایران او روسیې اقتصادي مسلحت په دې کې د چې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیر به اقتصادي او تجارتي اړیکې په تر ټولو لوړې سویې لا پراخې شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا ویلي چې امریکا په نړۍ کې په یوې ملنډې بدله شوې ده. د ایران د پارلیمان د بهرنی سیاست او د ملي امنیت د چارو د کمیشن یو مسول مقام فرهاد تاماسبی ویلی چې امریکا سره به خبرې د ایران د وارمخ کې شرطونو د رعایتولو په بڼه کې ممکن وي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتو استاذ یوزل بیا ګواښ کړی کنړواله ټولنه د افغانستان د څو میلیونو ماشومانو د ژوند د ژغورنې لپاره بیړنې مرستې ونه کړي نو ممکنه ده په دغه هیواد کې یوه بله انساني غمیزه رامنځته شي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي د دغه هیواد حکومتي او اپوزیشن لوري یوزل بیا خبرو اترو او نرمښت وبلو او ویل د وخت ضرورت دی چې در سیاسي ګوندونو او لوري اقتصادي مشکلات وو د سیلاب تباهي او تپا پام سره د ورست د سانتیاو او حسین په فکر کې شي. د سوریه پوز او د مقاومتي چورلیز زواک په حسکا او د رزور ولایتونو کې تکفیری ترګرو په تنځایونه شي د امریکایي ترهګرو عسکرو تر ملاتړ لاندې ژوند کوي تباه کړي او دوه ته یو لړ مارګ ژوبله هم اړولې دي.
دوستان اوس هم راګرځو ځینو بهرنیو خبرونو ته چې د افغانستان په باب یې لیکنې کړي او موږ له انټرنټ اخیستې. البته باید وایو چې د دغه لیکنې د دغو خبرونو خپل درځونه دي. په سر کې واشنگټن اگزامینر اونیزې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې په یو مطلب کې څرګندې دي. خبرونه لیکي د طالبانو د استخباراتي ادارې مشر عبدالحق وسیق د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مرستیال ډیوډ کوهن او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او ورسره پلاو د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه په دوحه کې سره وکتل. خبرونه په دوام کې لیکي د سی این این ټلویزیونی چینل د راپور لمخې دواړو خواوو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر اړوندو مسایلو خبرې اترې وکړې. واشنگټن اگزامینر د دې لیدنې په اړه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو له اعلانه څه باندې دوه میاشتې وروسته وشوه. لیکي په کابل کې د الزواهری شتون وښودله چې طالبان دا لیوالتیا لري چې د تروریستي ډلو لپاره داسې یوه فضا رامنځته کړي څو خپلې لیکې منظمې کړي. خبرونه زیاتوي که طالبان خبر نه وای نو د الزواهری په څیر تروریست لپاره به ګرانه وای چې د افغانستان په پلازمینه کې راښکاره شي.
او عزیزانو دا هم د امریکا چاپ ټایم مجله چې پرون د رواني روغتیا نړیوال ورځ به په خپل غنه کې دا شاوخوا سلو تنکیو زلمیانو ماشومان د کړهونو په اړه مطلب خبر کړي چې خپل میند او پلارونو جلا په امریکا کې اوسېږي. خبرونه لري چې په افغانستان طالبانو د واکمنۍ د کلیزه پورا او تیر شوا خدا ماشومان خپل میند او پلارونو جلا د امریکا د حکومت تر ملاتړ لاندې او تر ډیره په کیمپونو او نورو مرکزونو کې ژوند کوي.
زدمن اوریدونکو راسپانو ته د کتنې دغه پروګرام وخت هم همدومره وو. نو حاضر دمو موږ هم ساسو له حضور اجازه غواړو.
سر لوړی او بریالي اوسئ.
دا حافظ دلمانځنی اورځ
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د تلې د میاشتې شلمه نیټه په ایراني جنترۍ کې د حافظ شیرازي د لمانځنې ورځ ده. په دې مناسبت سره په خاص پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حاجی اصغر عابدی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. نو ورته پام وکړئ.
د اتمی هجری قمری پیړی مشهور شاعر خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی د ایرانیانو د تشخص او حافظ سیمبول دی. حافظ د ایرانی ټولنې نه خداګا وجدان د فارسی ډیر غوره او پزرپور شاعر دی. ایران د خپل لوړ تاریخ په دوران کې ډیر ستر او نامتو سخنوران لیدلی دی، خو بیا له شکه هیڅ یو د کلام د نفوذ د زړونو د تسخیرولو د شهرت او محبوبیت له نظره هم په ملي اندازه او هم په نړیوالې سویه کې د حافظ مرتبې ته نه دی رسېدلی. حافظ یو ډیر همدل، همدم او ډیر محرم هنرمند دی چې له هر رنګ، نژاد، کلتور او طبقې څخه د خپل مخاطب د زړه تر څنګه کښېني او ورسره خبرې کوي. په همدې وجه چې د هغه دیوان په ایران کې له قرآن مجید نه پس تر ټولو زیات خرڅېدونکی او تر ټولو زیات لوستونکی کتاب دی، او په ډېرو مراسمو کې من جمله د نوي کال د بدلېدو او د واده د نکاح د ترسره کولو په وخت په هفسین دسترخان او د نکاح په دسترخان شتون لازمی ګڼل کیږي، او د اکثرو ایرانیانو په کورونو کې یوه نسخه موندل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، نړۍ هم د حافظ په ښه توګه او د خپل یو نامتو مشهور او اتل شخصیت په څیر پیژني. د غیر ایرانیانو ترمنځ د هغه سحر لرونکي کلام تاثیر او نفوذ هم حیرانوونکی او باور نه کیدونکی دی. د هغه د شاعرۍ زیاتره مینوال شته چې فارسی ژبې زده کړې ده، چې د حافظ په خپله ژبه د هغه د شعرونو په لوستلو سره د هغه د اشعارو لوړ تعلیمات ښه درک کړی شي. د جرمني ستر داستان لیکونکی، نقاد، متفکر او دانشور یوهان ګوته چې د 1490 نه تر 1802 د شمه پورې ژوند وکړ، په اروپا کې د حافظ تر ټولو یو خاص او زیات مینوال ګڼل کیږي. له حافظ شیرازی سره د ګوټه د عقیدت او مینې زیاتوالی تر دې حد و چې په شرقي دیوان کې ویلی دی: له هغه وخت نه چې دغه عجیبه او ستر شخصیت زما د ژوند په انګړ کې قدم ایښودی، لیونۍ کیږم. هغه د حافظ د معجزناک کلام د سوچه او اصلي ښکلا د درکولو په خاطر د فارسی ژبې د زده کړې مشکل ځان ته آسان کړ. مشهوره ده چې د هغه له مرګ نه پس د هغه په میز باندې د کاغذ یوه لیکل شوې پاڼه وموندل شوه چې ورباندې یې د ماشومانو د خط په شان یو خط سره چې معلومه وه د فارسی خط تازه زده کړی دی، د حافظ دا دوه مشهور بیتونه لیکل شوي وو: خوشتر از کوی خرابات ندیدم جایی، گرب پیرانه سرم دست دهد معوایی، آرزو می کشدم از تو چی پنهان دارم، شیشه باده و کنجی و رخ زیبایی. همدارنگا پر شرقی دیوان نومی کتاب که ده حافظ پا بارک دستی نظر وړاندی کړی دی: هی حافظه، ستا وینا د یو ستر ابدیت په شان ده، ځکه ورلره آغاز او انجام نشته، او ستا د غزل میانس د هغه په مطلع او مقطع کې څه توپیر نشو راوستلی، ځکه چې هغه ټول د کمال او جمال په حد کې دی. حافظه، زړه می غواړي چې ستا د غزل ویلو له طریقې څخه تقلید وکړم، چې ستا پشان قافیه جوړه کړم او خپل غزل ستا د وینا په باریکیو سره ښکلی کړم.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه ای کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. به بوی نافه ای کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نه آن کی ماند آن رازی که زو سازند محفلها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشوی، حافظ متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و احملها.
د جرمنی ژب پیژاندی او مستشرق فریدریش یوکنر هم لافی سره په مینه او عقیدت کې له ګوټ څخه کم نه دی. یوکنر له حافظ سره خپله مینه او عقیدت داسې بیان کړی دی: د پسرلی په دې زړه راکښونکی سهار کې زه له هر چا نه زیات تا یادوم، تا یادوم ای د شعر د دنیا تلپاتې نغمه ویونکیه، ای ختیځ تاتوبی ګله، ای داستان ویونکې بلله، چې د نړۍ ګلستان دې په زړه راکښونکی ږغ سره ډک کړ. تا یادوم ای د ذوق او هنر سرچینې، ای حافظ شیرازی چې نړۍ په خپل اطمینان بخش ویالې او خپل آسمان څخه خړوبوي. د نوي کمونیزم د بانی او د دیالکتیک مټریالیزم نظریه پرداز کارل مارکس هم فکر او ملګری انګریز فریدریک هم د حافظ په اړه خاص او باور نه کېدونکی پاملرنه او توجه په زړه پورې او حیرانوونکې ده. هغه کارل مارکس ته په یو لیک کې لیکي: تر هغه چې د حافظ تفکر درک نه کړو، په نړۍ کې خپل افکار او نظریات نسو پلی کولای. په همدې وجه نن مې د فارسي ژبې په زده کړه لاس پورې کړ، چې د حافظ په افکارو په ښه توګه پوه سم او د دغه ژبې د زده کړې لپاره تا ته هم سپارښتنه کوم.
په تیرو شپږو سوو کلونو کې د فارسی د شعر او ادب په میدان کې زیات سخنوران څرګند شوي دي، او هر یو د خپل فکري او ذوقي توان په اندازه د فارسی د کلتور او ادب د تاریخ په پاڼو باندې خپل اثرات ور زیات کړي دي، خو له هغوی څخه هیڅ یو د حافظ مقام ته نه دی نږدې شوی. د حافظ د دې قدرونې او تلپاتې کېدنې وجه د هغه له لوړ فکر نه بغیر څه کېدلی شي چې له زمان او مکانه ور اخوا دی. حافظ وخت نه منونکی دی، ځکه چې د هغه پیغام نړیوال دی. څه فرق نه کوي چې د نړۍ په کوم ځای کې ژوند کوي، سپینې یا تور، سوریه یا ژړ، په شمال کې یې که په جنوب کې یا په لویدیځ کې یا ختیځ کې، څه فرق نه کوي. هغه د نړۍ له ټولو خلکو سره په خواږه او د سولې، دوستۍ، صبر او عشق په ژبه کې خبره کوي. په یوه زړه توپ سره دې تر څنګه کچېني او در سره خبرې کوي. همدا وجه ده چې شعر د فارسی قند لقب حاصلوي، او د خپل ژوند په دوران کې تر بنګال، هند، کشمیر او سمرقند پورې ځي، او د تفکر دغه الوتې تر ننه پورې هم دوام لري، او هم هغه شان د زمان او مکان پولې نړوي. به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی.
ځینې د حافظ د شعر د زیات هرکلی او تلپاتې والی په څېړنه کې په دې باور لري چې د حافظ فکر له هغه نه د تیرو شاعرانو له افکارو څخه چان سوی او کوټلی دی، او حافظ دغه افکار په یوې خاصې ژبې سره بیان کړي دي. علي دشتی په نقش از حافظ کتاب کې د حافظ شعر د درویو ایرانی شاعرانو یعنی خیام، سعدی او مولوی تجلی بللی ده. دغه په قول حافظ د خیام مایوس فکر د جلال الدین محمد بلخی لزور ډک او امید ورکوونکی روح او د سعدی د غنایی او نغمایی ذوق په تحلیل دونکی شکل سره ګډ کړی دی، او یو نوی څرګند سوی ادبی جوړ کړی دی چې خیام دی نه مولانا دی او نه سعدی، خو له دغو درو واړو عنصرونو څخه یې په زیات اندازه استفاده کړې ده. د هغه وسپنیز او فلزي سیز په شان چې له څو ډولو فلزونو څخه ترکیب حاصل کړی وي، خو په کلي توګه د خاصیت او سر له لحاظه له لومړیو فلزونو او وسپنو څخه بل شان وي. دا صحیح ده چې د حافظ شعر له ځانه د مخکې او د خپلې زمانې له ادب څخه زیات تاثیر اخیستی دی، خو حقیقت دا دی چې د حافظ په شعر کې یو بل راز او رمز پټ دی چې یوازې د تیرو کسانو له شعر څخه د هغه په تاثیر اخیستنې سره نسي بیانېدی. حافظ د خپل وطن او بشریت د معنوي سرمایو وارث دی. د هغه شعر د ایران د اجتماعي حال احوالو او فکري او کلتوري بهیرونو انعکاس او له تیرو زمانو نه تر ننه پورې د انسان د ایډیالونو، ضرورتونو، غمونو او خوشحالیو ښودونکی دی.
دوستانو، انګریز شاعر او لیکوال ساموئل جانسون شکسپیر د وخت روح نومولی دی. حافظ هم د وخت روح نومول کېدلی شي، خو نه د خپل زمانه بلکې له پخوانه تر اوسه پورې د ټولو زمانو. هغه څه چې حافظ له نورو شاعرانو څخه ځانګړی کوي او د ایراني تاریخ او کلتور د کم مثاله تلپاتې کسانو په کتار کې راولي، یوازې د کلام په ترکیب او ښکلا کې بېساري او سحرناکه توانمني او بې مثاله مضمون برابرونی او تخیلات نه دي. د هغه شعر له څو فردی، عاطفي، ذوقي افکارو له عالمونو څخه جوړ یو ترکیب دی. په خپلو کې سره غژملي او ملګرتیا لري او یوه ملي او خاصه فضا یې رامنځته کړې ده چې هر فارسي ژبې پکې یو ډول ونډه لرونکی او شریک بولي. له دغې فضا سره د تعلق احساس دی چې د یو زړهتوب او خواخوږۍ سبب شوی، او حافظ د هر راز په کشفونکي بدل کړی دی. دغه یو زړهتوب او خواخوږي له هر څه زیاته په ټولو نسلونو او زمانو کې د انسان په سختو تاریخي او اجتماعي او موروثي دردونو کې دی. دریاکاری، بې انصافۍ، عوام غولونې، حق اخیستنې، دین فروشۍ، خودپرستۍ او ظلم پشان په لسکونو نور دردونه. ځینې څیړونکي په دې باوري دي چې حافظ د خپل زمانې هنداره دی، خو هغه څه چې نن په دغه هنداره کې وینو د یوې زمانې د واقعیاتو او احوالو په انعکاس سره نه دي، بلکې په تاریخ او له حافظ نه په وروسته دورانونو کې د ایران د خلکو د فکري او روحي ژوند انعکاس دی. د حافظ د شعرونو په نړیوالې خپرېدنې او په اوسنی زمانه کې د هغو پراختیا خپل پس منظر لږ زیات پراخولی شي، او ویلی شو چې حافظ په ټولو زمانو او نسلونو کې د انسانانو د ژوند هنداره دی. د حافظ شعر د انسان کیسه ده، له لوړې څوکې څخه د ذلت تر کندې پورې، له هغه عشق څخه چې د هغه په اوژو یې د امانت په توګه ایښودلی او انسان عرش ته رسوي، چیریا او بی انصافی چی د انسانیت ورسته نقطه او د انسان او خدای د بلتون باب دی. حافظ ژوندی دی او شعرونه یې له موږ سره خبرې کوي. د حافظ د تلپاتې والی راز له موږ سره د هغه په همدغه یو زړهتوب او خواخوږۍ کې دی. له موږ سره په یو ځای له دردونو او د ژوند له ناخوالو څخه فریاد کوي، له موږ سره څنګ په څنګ له ظالمانو او ریاکارانو سره مقابله کوي، او له موږ سره یو ځای هیلمن دی چې په نړۍ کې یوه نوې طرحه جوړه کړی شي او د آسمان درو د انصاف په بنیاد ټینګ شي. نن د تلی د میاشتې شلمه نیټه په ټوله نړۍ کې د هغه ټولو مینهوالو ته مبارکه وي.
قدرمنو اوریدونکو، له ملګرتیا مو مننه کوو. دا خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده.
نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.